د خبرونه په پایل کې مو اعلان کړی و چې په هلمند کې د ځوانانو لخوا د سپورت سره د دوی د پاملرنې د زیاتېدو په باب یو تفصیلي راپور لرو. په وروستیو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیواله سطحه ډېرې بریاوې ترلاسه کړې او د هلمند ځوانان هم دې ته وهڅول چې سپورت په تېره بیا کرکټ ته مخه کړي. په دې اړه مو یو تفصیلي راپور درلو، خو متاسفانه د وخت د کمښت له کبله دا راپور نشو خپرولی. دغه راز په تیروتنې سره د مخکښو ښځو د پروګرامونو د لړۍ او د اساسي بشري حقونو د پروګرام یادونه مو کړې وه، خو دا پروګرامونه په بله ورځ خپرېږي. اوس د ښځې او کورنۍ حقوق د اونیس پروګرام وار دی چې په کابل کې د ازادي راډیو همکار یوسف خان زادران ترتیب کړی دی.
شذ او کورنی حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خزه او کورنی حقوق یو بل خبرونه اوریدو ته مو ز یوسف خان زدران هر کلی کوم. د خزه او کورنی حقوق د تیری اونۍ په خبرونه کې مو دوری باره او کوژدې پاړه حقوقي مسایل بیان او ستاسو پوښتنه مو جواب کړي. د دې اونۍ موضوع هغه څه دي چې د ګرځون لپاره لکوژدې ورسته پیلېږي، په واده، دواده په عمر او دواده لپاره د طرفینو پر رضایت په دې خبرونه کې خبرې کوو. مونږ په تیره اونۍ کې خپل دا موضوع اعلان کړی و او یو شمیر اوریدونکو یې پاړه خپل پوښتنې زمونږ په پیغام سفتون کې شمیره کې ثبت کړي چې وروسته به هغه هم واورو. دا خبرونه تر نیم ساعت دوام لري او په دې موضوع د بحث او ستاسو پوښتنو ته د ځواب ورکولو لپاره را سره د عدالت د ټولو لپاره د دفتر حقوقي مشاور او مدافع وکیل روح الله حبیب میلمه دی. حبیب صاحب ستړي مشه او زمونږ د دې اونۍ خبرونه ته په خیر راغله.
مننه ډېر زیات.
حبیب صاحب، کلمړی عمومي خبرې وکړو، د افغانستان په قوانینو او شریعت کې واده څه شی دی او څه شرایط او حدود لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې مونږ او تاسو د تیرې اونۍ برنامه کې مو وویل چې خواږګری یا ریبری یو شروع یا مقدمه او وسیله ده د نامزدی او ازدواج لپاره، او همدارنګه مو وویل چې نامزدی هم یو مقدمه یا وسیله ده د ازدواج لپاره، یعنی نامزدی واده ده د ازدواج لپاره چې آینده کې به واده کیږي. بعضی وخت اصلا د نامزدی پړاو مېسته نه راځي، یعنی بل خواږګری نه سم دستي ازدواج یا نکاح کیږي. اوس راځو چې ازدواج څه ته وایي. ازدواج یو عقد ده چې د نجلۍ یا ښځې او نر یا سړی معاشرت یا ګډ ژوند یې فامیل د تشکیلولو په مقصد مشروع کیږي او د دواړو خواو حقوق او واجب تنظیموي. او یا غواړم چې ډیر په ساده ژبه وایم چې ازدواج عبارت د هغه عقد نه دی چې ښځه نر ته او نر ښځې ته مشروع ګرځي. په دې خاطر چې ازدواج یا نکاح صورت عمومي، مونږ باید څو ټکي ته پام وکړو. اول، د هلک او نجلۍ ترمنځ د محرمیت نه اوسېدل. د نکاح د عقد لپاره د نکاح کولو لپاره باید ایجاب او قبول وشي، او دا مشکله نه ده چې دا ایجاب و قبول د انجلۍ او د هلک لخوا وشي او یا یې د وکیلانو لخوانه، یعنی کوی چې دغه انجلۍ او هلک ځان ته وکیل تعین کړي او دغه نکاح یا ایجاب و قبول د دې وکیلانو لخوانه وشي، او یا هم دغه ایجاب و قبول د دې اولیا لخوانه وشي. اولیا یعنی پلرونه یا نیکونه.
مور نیا دا هم کولی شي کنه، پلار نیکه دا سلسله کولی شي.
د شریعت نه هازه چون ولی چې ولی پلار ته ویل کی، بنا ان پلار دا سلسله لري، د حق پلار تور کړ شوی دی. غواړم چې دغه د ایجاب قبول پروسه تاسو ډیره د سی او شفا واضح غون تاسو یاد کم. د مثال په توګه نر خزه ته وایي چې د تا سره می واده یا نکاح وکړ، او خزه هم وایي چې قبول ام کړه. دغه اول کلام چې وایي چې زه تا سره می واده وکړ، دا د ته څوی د ته ایجاب وایي. دویم کلام د خزه له خوا چه ده قبول ده تاویل کیگی، یعنی اول خبره یا اول کلام چه ده نر لخوانه چه خزه تاویلی زد تا سرا واده کهوم واده می وکر، او خزه پا دویم کلام که ولیش دامی قبول ده، بناهن اول کلام ایجاب شو، دویم کلام قبول. بالی دینه چه منگو تاسو ده ایجاب و قبول موضوع خلاص کرن، ده نکاح پا مجلس که کم تر کم باید دو شاهدان موجود وي چې د انجلۍ او هلک ایجاب قبول په سترګو وي او وایوري، او دغه شاهدان باید عاقل، بالغ او هوښیار وي تر څو په آینده کې وکولی شي د دې شاهدت چې شي قبول شي.
نو آیا واده صرف د ښځې او میړه نکاح ته وایي کنه؟ ولیما د خلکو دعوتول، خلکو ته ډوډۍ ورکول، چې نن سبا خلکو په واده کې لازمي ګرځولي، د واده برخه ده.
واده نسبت نکاح ته لکه عام کلمه ده. نکاح خو موږ تاسو ته تشریح کړ چې ایجاب قبول شو، موجودیت د شاهدانو شو، بالاخره دی نکاح وشو. بعد دینه دغه واده چې واده کې ټول مراسم دی، دغه نکاح چې مثلا د کې ولیمې موضوع دی، د کې د ډوډۍ ورکولو موضوع ده، شان هم شاملېږي. ولی موږ تاسو په نننی شرایطو کې په واده کې موږ دوه رقمه مصارف لرو. یا هغه مصارف دي چې شرعي دي او یا هغه مصارف دي خلاف دي شرعي دي. شرعي مصارف هغه مصارف دي چې وایي چې تاسو په خپل ودونو کې اسراف مه کوئ، ولی غیر شرعي مصارف هغه مصارف دي چې د حد او اندازې نه زیات دي مصارف کوي. لکه نن یو ودونو غونډه چې د پورټلونو کې دا ودونه کې چې له حد اندازې نه زیات خلک راوختل کیږي، له حد اندازې نه زیات مصارف کیږي، له حد اندازې نه زیات قیمتونه د ډوډۍ تینی، دغه ټول خلاف دي شریعت دي. نه دی کوي چې ډیر پادي شکل باندې خلک راوغواړي ډوډۍ ورته ورکیو په خپل پوکور کې مثلا ډیر پادي غذا باندې بدون د دینه چې مثلا ډیر غیر شرعي مصارف کې مثلا غیر شرعي ساز و سرود او موضوعات سره مطرح کی.
وکیل صاحب، د نکاح نه وراخوا د ایجاب و قبول نه وراخوا چې دا ستونزې نسبتا په افغانستان کې د ایجاب و قبول یا نکاح په وخت کې دومره ډېرې نه پېښېږي. ډېری تاوتریخوالی چې راځي د ودونو په سر راځي، اکثره د سړي خوا مجبوریږي چې هغه مصارف هم وکړي او هر ډول ذمهوري په غاړه واخلي. نو قانون نن دا موضوع څنګه ده چې سړی باید هر څه ترسره کړي که نه، د ښځې طرف هم باید ورسره مساوي برخه واخلي؟ ځکه که سړی واده کوي نو ښځه هم واده کوي په عین وخت کې.
مصارف خو باید د نر له خوانه وشي یا د مېړه له خوانه وشي. ولې موږ تاسو مخکې ویلې چې هغه مصارف باید توشي چې په هغه کې اسراف نه وي، او که چیرې دا د جلۍ خو له خوانه یا د جلۍ له فامیل له خوانه دا کم غذاف مصارف یا مثلا له حد نه زیات مصارف تعینیږي یا په هغه کې اسراف کیږي، نو دا ناروا دي، خلاف د شریعت او خلاف د قانون.
وکیل صاحب، ډېره مهرباني. د واده په اړه عمومي معلومات انشاءالله اوریدونکو واورېدل. اوس د عمر په اړه راځو. قانون د ښځې او سړي لپاره د واده عمر څومره ټاکلی او دا موضوع په اسلام کې څنګه تشریح شوې ده؟
مننه. د واده د سن مورد کې به وایم چې د ازدواج یا واده سن په اړوند موږ له بعضې واړه مشکلاتو سره مخامخ یو. دا په دې خاطر دی چې د سن په باره کې دوه نظره موجود دي. یو سن د شریعت له نظره، دویم سن د قانون له نظره. زموږ شریعت د بلوغ سنې انجلۍ او لکته دواړو ته د واده لپاره تعین کړی دی، خو زمون قانون د واده سنې د انجلۍ لپاره 14 کلنۍ او د هلک لپاره 18 کلنۍ تعین کړی دی. دا چې ولې 14 او 18 تعین کړی دی، شاید د بعضې دلایلو په اساس، لکه د تحصیل نه د محرومېدل، د ژوندانه په معنا یا مفهوم باندې نه پوهېدل، د ناقص اولادونو زیږون یا زیږون پر وخت کې د مړینې او داسې نور موضوعات. په دې خاطر موږ قانون د 14 او 18 تعین کړی دی او شریعت بلوغ سن تعین کړی دی.
ډیره مننه وکیل صاحب. که یوه نجلۍ په کوچنیوالي کې په نکاح ورکړل شي او بلوغ ته په رسیدو له واده